وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. پر دې موضوع په تفصیل راپور لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه راغونډ کړي. خو لومړی عصمت سروان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پروند ترکیه له مشانو سره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نغواړي چې له روسیې سره د امریکا ډیپلوماټیک اړیکې تر دې خراب شي، او د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل. له جرمنی څخه اته تنه استل شوی افغانان نن چهارشنبه کابل ته ورسیدل. افغانستان ته د دوغه اته تنو تر لیږلو مخکې د جرمنی د کورنوی چارو وزیر توماس دی مایزیر نن چهارشنبه په برلین کې وی خبري غونډه ته وویل دا اته تنه له بایرن، هامبورګ او شمالي راین ویستفالیا ایالتونو څخه راټول شوي. دوی ټول له محبس څخه اخراج کړی شول. یوې په دې خاطر په توقیف ځای کې ساتل کېده چې لیشل کیږي به نه. اته واړه په جدي جرمونو محکوم شوي دي. د سشکال د می په یو دیرشمه په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې په زنبق څلور لارې کې لستري موټر بمی چاودنې وروسته جرمني خپل هیواد ته د افغانانو لیږل درولی وو. د اته تنه د تیر کال له دسمبر میاشتې څخه چې جرمني د افغانانو بیرته ستنول پیل کړي دي، شپږمه جوپه ده چې په الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته رسول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پروند ترکیه له مشانو سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړه. خواجه آصف د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان صدر اعظم بن علي يلدرم او بهرنوي چارو وزير مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري وکړه. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې ترکیه او پاکستان په افغانستان کې سولې د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولی او ژمنه کوي چې په ګډه به په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. د کابل پولیس وایي چې دولس تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دولس تنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د روانې اونۍ د شنبې د شهید په ورځ د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شول. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په لړ کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي. د لوګر د والي ویندوی سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیر شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې وشول.
په دغه عملیات کې دوه وسلوال مخالفین چې هغه وژل شوي دي او د دې ترڅنګ شپږ نور هغه ژوندي نیول شوي دي.
د شاغلی صالح په وینا د دغو عملیاتو په اړه افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو اندازه وسلې هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ شپږیزه د سیالیو په دوام کې نن کابل بازانو په شپږو ویکټونو امونه هنګان مات کړل. امونه هنګانو لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د نهو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې یو سلو دیرش منډي وکړې. خو د کابل بازانو دا هدف نسبتا په اسانه پوره کړ. کابل بازانو په ولسم اوور کې په داسې حال کې چې یو سلو یو دیرش منډي کړې وې څلور لوبغاړي وسوسېدل. بل سیالي د ماسپخین په دوه بجې د بوس ساتونکو او مس عینک ترمنځ پیل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د روسیې سوچي شارت زی تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف وایي ظریف به د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د شخړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه وغږیږي. دا کتنه د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو تر پیلېدو یوه ورځ وړاندې کیږي. د سولې دا خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ د قزاقستان په پلازمینه آستانی کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نغوړی د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیش تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دوړو اټومي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
The secretary believes that no further escalatory action is necessary at this
point. دا وای د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅه او کار کوو. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی، او د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اتومي تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ. بنیامین نتانیاهو پرون ارجنټاین ته د سفر پر مهال په یوه کانفرنس کې په دې باب څرګندونې وکړې. که څه هم په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې اسرائیل شایي په دې موافقه کار ونه لري، خو نتانیاهو وویل له فرصت څخه په استفادې دا وضاحت ورکوي چې دوی مخالفت جوت دی. نتانیاهو پر تهران تور ولګاوه چې د ترور د داسې یوه ماشین په توګه فعالیت کوي چې ټول نړۍ ته لمن غځولې ده.
له اسمه سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلیز توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي د نامنیو د پیښو له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم محدود کړي دي. د غراز په کابل کې د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو له وروستي حاله مو هم خبره وو. د سیالیو د کابل بڼه بدله کړې ده. د خبرونه په دوهمې مئی کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلیزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. دغه سرچینو ویلي چې د طالبانو مشرانو په پټه له د پاکستان د استخباراتي شبکو څخه لري زینو هیوادونو سره تماسونه نیولي او غواړي چې هغه هیوادونو ته لخبرو کورنیو سره ولاړ شي. لدې مخکې هم په دې اړه ځینې راپورونه ورکړل شوي. په تیر بیا د قندهارو بخي امنیه قومندان ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې د ولایت راغلي او د سولې لارې خپل کړې ده. دا موضوع د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده او نور جزئیات به وړاندې کړي.
د ځینو سرچینو د معلوماتو لمخې طالبانو په انفرادي او ډلهیز ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له ځینو هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په ځینو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قومندانان په مرموز ډول ووژل شول. له بل لوري د امریکا نوې ستراتیژي د دوی د هیلو برخلاف راووتله او د بریکس کانفرنس په پریکړه لیک کې او له هغې که د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو لخوا طالبان په رسمي ډول اطرح کړ او پیژندل شول. سرچینه وایي د دوی د معلوماتو لمخې ملایقو په قطر او ملا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د افغان حکومت دغه سرچینه وایي چې د نورو طالب قومندانانو نمونه دوی د امنیتي ستونزو لقبل نشي سرګندولای. د دې ترڅنګ یو شمېر نور طالب قومندانانو بیا په پټه د سولې علي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. دا معلومات په داسې وخت کې خبريږي چې سمو د مخ کې یو شمېر جګپوړي طالب چارواکي لخپل کورنۍ او سره کندهار ته ورغلی او هلته اړولې دي. د سرچینې لخوا په ورکړل شوی معلوماتو کې ویل شوی چې دغه حالت پاکستان ورخطا کړي او هڅې پیل کړي چې د دې کار مخه ونیسي. پاکستان په چین، ترکیه، قزاقستان، قطر او ځینو نورو هیوادونو کې خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې د طالبانو د غوښتنلیکونو په اړه د جدي پلټنې وکړي او دغه هیوادونو ته د دوی د ورتګ مخه ونیسي. سرچینه وایي چې د پاکستان هلو ځلو ته په کتو افغان حکومت غواړي چې طالب مشران په خوندي ډول له پاکستانه ووزي. سرچینه وایي چې قزاقستان پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال افغان حکومت له قزاقستاني او ترکی چارواکو سره د دې مسلې په اړه هم خبرې کړې دي. خو سرچینې دا ونه ویل چې له دغه هیوادونو سره د دې مسلې په تړاو څه ډول خبرې شوي او افغان حکومت کومې غوښتنې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
و مردل چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې د بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. په همدې موضوع مو مخکې د مایکروفون ستاسو په د ازادي راډیو په اونیز پروګرام کې خبرې وکړې او په دې اړه مو ستاسو نظر واخیست چې که چیرې د طالبانو مشران او قومندانان د سولې له بهیر سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي، آیا په افغانستان کې به د سولې او ثبات ټینګېدو ته لاره هواره کړي؟ د یو شمېر اوریدونکو نظرونه به دلته په ګډه واورو.
زما نظر خو دا ده چې کله وسلوال طالبانو مشران افغانستان ته راشي او د سولې فرصت کې ګډون وکړي، یو دا به ډېر یو مثبت ګام وي د افغانستان د سولې امنیت په لوري.
پروسه خو ډېره ښایسته پروسه ده، خدای دې کامیابه کړي. خو موږ په دې فکر کې داسې نه چې دا پروسې د ډېر کاسه نیمه کاسه بله راوځي، بله معامله پکې راونځي، دا خلک به راولي منځته، نور به پکې بله ډله را پیدا شي.
خو وایم وروره چې ډېر د افسوس ځای دی چې محترم طالبان مشران ورونه او یا پاکستان، یعنی دا چې دوی نور ملکو ته ځي، یا پاکستان یا مطلب سعودي عربستان، دا ټول مونږ ته یو شان دي. ولې زما د دې نه غوښتنه ده چې د خپل وطن ته نه راځي دلته، یعنی که د سولې ته زړه اول خو د خدای دوی ته هدایت وکړي چې سوله وکړي، سولې ته زړه نو راځي چې دلته خپل وطن دی، خپل ملک دی، دلته د سوله وکړي، ولایتونه دي دوی ته، مطلب زمینه برابره ده، راځي چې څه کوي چې نورو ملکو ته ځي، نورو ملکونو کم در بدر کړو، هم یې دوی در بدر کړل، هم حکومت او ملکي خلک یې در بدر کړل، یا پاکستان یا ایران یا سعودي ته چرته ته ځي، دوی ته ما یوه خبره ده خو چې راځي چې خپل ملک ته دې راشي، دلته دې سوله وکړي، دلته دې خلکو سره خبرې وکړي.
وروره میرا ګولې ګلزار دي لګي له ښه زمینه نوره دي، حکومت ته چیرته هغه ده چې دغه وخت کې دغه حکومت یو خپل هغه کیا ته وکړي چې دغه خلک دې ته نورم تشویق کړي. وروره چې دغه چلارې خوانه په تاسې مرا تنګه ده، راځي دا خو خپل وطن ده، مخه در د خلاصه ده، دا وخت حکومت ته پکار دي چې یو څه هڅه پکې وکړي. وروره
امداد هم د سنگین ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی، نظر مې دا دی چې دغه دا پوچ تک نشر کوي، دا بالکل درواغ وي، دا حقیقت نه لري. او دا چې طالبان که چیرې شي هم د پاکستان څخه نورو دولتو ته پناه یوسي، دا الله د سولې دپاره تاوان کوي. سره وپاشل سوله چې ولي نږدې وایي، لا به یو تن چم سوی یو چا که سره کوي، اوس سره وپاشل خو نو بېخي فایده نه کوي. او دوی جنګیان جیم نه، دا هغه خلک چې هلته قرار ناست خلک وو، جنګیان دومره په داخل کې اوس هم د دوی دي.
خبره کوم سروان صاحب؟
بله صاحب،
دغه کوم چې دا خلک وایي چې دا طالبان داسې له پاکستانه ته راوړي او له مجاهدین دي او له حکومت سره جنګېږي، دغو ملکو ته ماته ورکړې ده، دغه د چا په پیسو راوړي او دوی په ځان باندې خبرې دا په مکونه څوک ورسره کوي؟ دا یوه خبره. او دومره دا خبره ده چې دا به د پاکستان یو پالیسي وي، دا به یو پالیسي ده افغانستان حکومت ته کې ماده دي طالبان خارجي هیوادو ته واستول.
یو شمیر اوریدونکو چې دوه ساعته مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې په موضوع نظر څرګند کړی و، موضوع هم دا و چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلیز توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. له اوریدونکو مو پوښتنه کوله چې که چیرې په رښتیا د طالبانو مشران او قومندانان هڅېدلي وي چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، آیا دا به په افغانستان کې د سولې او امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو بېلابېل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. کور مو ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو د کابل بڼه بدله کړې ده. په پنځم پړاو سیالیو کې د شاوخوا شلو پیژندل شو بهرنیو کرکټرانو کوربه هم دی البته کابل، خو کابل آرامی ته نه پاتې کیږي، سپورت وده کوي. د کابل د کرکټ بورډ تر څنګ اوس راپورونه وایي چې کومه چاودنه شوې. نسیم شفق د ازادي راډیو خبریال هم د شبرا سره د کابل استودیو وصل دی. شفق صاحب، راته ووایه چاودنه چیرې شوې، چه تلفات خوبه نلری.
سلام وړاندې کوم نوري صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بلې 14 کرکټ بورډ سره نږدې شوې څو دقیقې مخکې البته د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې 14 تایید کړه، خو ویل چې تلفات نه لري. په عین حال کې د کابل د امنی قومندانۍ ویان بصیر مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې 14 شوې، خو ده ویل چې تر اوسه نویت او تلفات نه دي معلوم چې تلفات لري که نه. په عین حال کې د افغانستان د کرکټ بورد مشر عاطف مشال وایي چې دا معلومه نه ده چې 14 د څه شي له امله شوې، خو وایي چې د 14 کومه اغیزه پر لوبې نه ده کړې او د کرکټ بورد په میدان کې همدا اوس د کرکټ لوبه د مساینک د ټیم او دغه راز د بوست د ټیم ترمنځ روانه ده. نو دا په داسې حال کې ده دا 14 چې په دې سیمه کې د کرکټ بورد شاوخوا ته یا ټولې لارې چې د کرکټ بورد ته غځېدلې دي دا په جدي ډول سارل کیږي. هلته ډیر قوي تدابیر دي د امنیتي ځواکونو لخوا، او دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم له 14 نه وروسته هلیکاپټرې هم راغلي او د میدان پر سر او د کرکټ بورډ پر سر باندې دوی هم هوایي ګزمې ترسره کوي. او باید ووایم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دغو سیالیو ته له بهرنیو هیوادونو څخه شاوخوا 40 لوبغاړي او څارونکي او ترینران راغلي دي، او دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه بلل شوې ده. بله نوري صاحب.
بله شفق صاحب، لدې مخې داسې کوم غواښونه شوي وو دغه لیک د شپږیز کرکټ لیک د پنځم پړاو له پیلېدو مخکې چې امنیتي وضعیت د ښار ښه نه دی، او که چېرې دا سیالۍ پیل شي ممکن ځینې امنیتي ستونزې رامنځته شي، که څه هم مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دغسې ناوړه د ناامنیو پیښو شاهد وو. مثلا د والیبال په میدان کې 14 سوې ده ځان وژونکي، او ډېر کسان چې راټول شوي وو نندارچیان ووژل شول، په خوست کې، په مختلفو نورو سیمو کې. آیا مسؤولین له دې نه خبر وو چې وضعیت امنیتي ښه نه دی؟
نو مسولین خو تر دې مخکې هم امنیتي مسولین هم د کرکټ بورډ مسولین ویل دي چې تدابیر ډیر جدي دي، او دوی هله خود لوي چې هیڅ ډول کومه پیخه 14 یا کوم امنیتي پیخه ونی شي، او دغه راز یو هله دا و چې دا لوبه دا او دا ورزش دا او د ټولو لپاره دا د خوشحالي او لپاره دا باید د دې امنیت هم خوونی ولسی، او امنیتي ځواکونه هم ویل چې امنیت ډیر قوی نه ولدي، او په سیمه کې هم رښتیا هم امنیتي تدابیر ډیر جدي دي، ځکه تاګ راتګ دا ټول سرل کیږي او ځینې لارې خلا بیخی بند دي د وسایتو په وړاندې. ولی بیا هم نن دغه 14 کڅه هم هغه کسونو نه ښکاری چې ډیر نری دوه تر چک شوی دی، او داسې ښکاری 14 ډیره وړه ده او په لوبي هم غیز نه کړي، ولی په هر حال کې یو اندېښنه خلکو ته را پیدا کړه.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن اوردونکو، وامردل چې د کابل کرکټ بورډ سره نږدې یو 14 سوې، د کرکټ بورډ ویان ویلي چې 14 سوې، د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. دا 14 په داسې حال کې کیږي چې د کابل د کرکټ بورډ د کرکټ شپږیز لیګ سیالۍ هم پیل شوې دي. دغه سیالۍ لکه څنګه چې مخکې زما همکار وویل د کلکو امنیتي تدابیرو سره په کابل نړیوال لوبغالي کې پیل شوې ده. افغانستان کرکټ بورډ وایي له دې لارې غواړي نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي. د کرکټ مینوال هم له دغو سیالیو خوښ دي، او دا د افغانستان لپاره یو ستر ویاړ ګڼي. د ازادي راډیو بل خبریال واصل وصال په دې اړه مفصل راپور چمتو کړی دی.
د شپږیزې کرکټ لیګ پنځم پړاو سیالیو د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلی. د کابل نړیوال لوبغالی په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې راپاروي او د غوسیالیو تلاخ کلا ورکوي. هغه خار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالی نه دی، خو امنیتي تدابیر پکې ډیر کلک دي. لوبغالی ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي، او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغوسیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغوسیالیو لپاره د نندرچانو شمیر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کموالی راغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل
سر له سبانه به د هر ټیکټ قیمت 100 افغانۍ وي، د ټول افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبي نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول سوي دي، مطمئن یم چې لوبي به خیر تر سره کیږي، په امن کې به تر سره کیږي.
د شپږیزې سیالۍ شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورنۍ او بهرنۍ لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوي کرکټران لکه الټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوې څخه کامرون ډیل پورت له ساوت افریقا څخه، رایت امرت له ویسټ انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمیر نور لوبغاړي په شپږیزه لیگ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته چې هر کال تر سره کیږي واضح خبره ده، لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی، سخت کرکټ وکړي له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره، چې دا ټولې ګټې دي.
تری ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړده هغه پر شریچ خارجي لوبغاړي یو نوم لري، نو دا موږ د ځوانانو د پاره، د موږ د پاره ډیر خبره ده چې خارجي روزونکو سره د غوي خبرې او د غوي نزدک کړه کو
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی او د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه آل راونډر سکندر آزاد دغه سیالیو پاره دا سیوای
کتا سو ان شاء الله دنه بعد ګوري دیش پګیزنه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي، ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې، نو د هغه ایکسپیرینس هم تاسو شریکي ته ایته ایکسپیرینس سره شریکي، نو د کرکټ په اړه ډیر خبره ده.
لايك سر آی واز هیر د لاست ایئر سو آی ثینک آل دوز نروز آر ګون فور می.
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و، ځکه اوس کوم اندیښنې نه لرم، خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی، زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول کېدلای.
ان مای اپینین ماشاءالله وی ار وی ار اکستریملی ویل پروټیکټډ.
دا پینځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي، خو سږ کال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډیر رنګین او بے ساری دی، چې ښایي یو دلیل د لسو هیوادونو څخه د ډیر شو بهرنیو لوبغاړو، روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وی. د دغه سیالیو د لیدلو لپاره لا پیښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمیر مینوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي. عبدالشکور چې لا پیښور د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی په ډېره داسې وایي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو تر څنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیون افغانۍ پانګونه شوې. افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینا ګډون کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې صلاح وکړه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سوله ییزې لارې هواریدای شي. دا ترکیې ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د هغو سفرونو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته پیل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې، جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترکیې ته د ښاغلي آصف د سفر په اړه د چهارشنبه پر ورځ خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان، صدراعظم او خپل ترکی سیال سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر سیمایزو او نړیوالو اړیکو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه هم خبرې کړې او زیاتوي ترکیه او پاکستان په دې صلاح شوي چې د سیمې تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډېر مهم دی. د افغانستان د مسلې حل لار پوځي نه بلکې سیاسي دی او پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ترغی وروسته د خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سفرونه پیل کړي چې په 13 اگست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې تګلارې اعلان کړه او په دغه تګلارې کې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړ. ټرمپ همداشان پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د وسلوالو ډلو مرستو د لاس واخلي، خو پاکستان دا تورنه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي وه چې د هېواد د بهرنیو چارو وزیر به د سیمه ایزو هېوادونو سربیره د روس او امریکا سفر هم وکړي، خو دغو سفرونو د نیټو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د نامنیو د پیښو له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې محدود کړي دي. د دې مرستندوی نړیوالې ټولنې یو کارکوونکی هسپانوي فیزیوتراپیست تیره ورځ په مزار شریف کې د یوه معلول لخوا په ډزو وژل شوه. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د دوی و کارکوونکي وژل شوي دي. د دغه کمیټې ویان احمد رامین آیاز د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د ده په خبره د یادې کمیټې د یوې کارکوونکي له وژل کېدو وروسته په بلخ او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې دغه کمیټې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
وروستیو پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر کارونو ناوړه اثر کړی دی. د تیرې ورځې له پیښو وروسته دغه کمیټې تصمیم ونیو چې په مزار شریف کې د ټوپیډي د مرکز فعالیت وځنډوي. موږ اوس په شمال ختیځو ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه لرو او همدارنګه په اکثرو ولایتونو کې مو فعالیتونه په محدود ډول روان دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه په جنگ کې لخکېلو ټول اړخونو غواړي چې د بشري بنسټونو فعالیتونو ته په درانه نظر وګوري او خوندیتوب ته هڅه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو هسپانوي 18 کلن فیزیوتراپیست لورینا انرل د مزار شریف د فیزیوتراپی په مرکز کې د یو معلول افغان لخوا په ډزو ووژل شو. په خاطر دې هم د روان کال د فبروري په میاشت کې وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د یادو کمیټې شپږ کارکوونکي وژلي وو. د سره صلیب کمیټه د 2000 خزینه او نارینه کارکوونکو په لرلو سره چې سل بهرانیان دي له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمه ییز چارواکي د سره صلیب د کمیټې وروستي تصمیم اندېښمن کړي او وایي چې د دغه کمیټې د فعالیتونو ځنډیدل به د خلکو ستونزې زیاتې کړي. د بدخشان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ سایره شکیب سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه کمیټه خپل فعالیتونه ودروي ډیری عام خلک به زیان وویني. په تیره هغه مظلوم او بېوزلي خلک چې تر اوسه په جنګ کې دي او د دغه کمیټې له خدمتونو یې ګټه اخیستې ده. دا اقدام به په روغتیایي او نورو برخو کې د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي، ځکه چې دغه کمیټه د معلولینو او معیوبینو په برخه کې کار کوي.
مرمن سادات وای افغانان روغتیایي خدمتونو ته ضرورت لري. د دې یادې کمیټې له مسؤلینو وغوښتل چې په خپل تصمیم له سره غور وکړي او په شمالي ولایتونو کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازی محمد عظیم قویاش په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ټینګار کوي او په جنګ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
و امروز چې د سلسله نړیواله کمیټه وایي د نامنیو د پیښو له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولې او د افغانستان په نورو سیمو کې هم محدود کړي دي. نامنی یوازې په دې ولایتونو پورې محدود نه ده، بلکې د کابل هم اکثرا د نامنیو شاهد. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ بورډ دروازې مخې ته چاودنه شوې. د کرکټ بورډ ویان هم دا چاودنه تایید کړې ده. غرض د کابل امنیه قومندانۍ هم تایید کړې، خو تر اوسه د تلفاتو په اړه دوی څه نه دي ویلي. وروسته به په دې اړه نور معلومات درکړو. خو اوس به له عصمت سروانه واورو چې مرسیدس بنز څه ډول موټر نوی تولیدوي.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کشیش دي. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډیر څه نه دي ویل شوي، او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارټ ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټری د شارونو د لند سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجه او د غراس په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به بیا هم عصمت سروان ته غوږ شو چې لنډ خبرونه راوړوي.
له جرمني څخه 8 تنه استل شوي افغانان نن چهارشنبه کابل ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ترکیې له مشرانو سره په انقره کې وکتل او د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي چې 12 تنه د هوایي ډزو او د خلکو د څورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د 12 تنو د نیولو ترڅنګ 6 میله وسله هم ضبط کړې ده. د لوګر سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په لړ کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ شپږیزې د سیالیو په دوام کې نن کابل بازانو په شپږو وکټونو امون هنګان مات کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د روسیې سوچي شرط دي چې د دغه هیواد له ولسمشر سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ تر دې زیات شي. د اسرائیل صدر اعظم یو ور بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اتمی تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ.
مرزی احمد زای هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شپږیزې کرکټ لیګ په 15 لوبه کې نن د کابل بازانو لوبډلې د امون هنګانو ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د لوبې په چا کابل بازان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ چونې پریکړه وکړه. امون هنګانو لوبډلې په شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې هدف ورکړ. کابل بازان لوبډلې په 12 اورونو کې ټاکلی هدف په 4 وکټو پوره کړ او په دې سره خپل دوهمه لوبه هم وګټله. د دغو سیالیو په لړ کې 13 ورځې سپین غر لوبډلې د 14 منډو په توپیر لبه ساتونکو څخه لوبه ګټلې وه. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو سلورمه لوبه اوس مهال د سیمور غالبورس او باسین سپې ترمنځ روانه ده. دغه لوبي نتیجه د ورځې نه وخت معلومیږي. دغه راس د افغانستان د فوټبال د ولس کلونو ملي لوبډله د سبروت کپ سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا د هند په لور روانېږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبډله په جوړښت کې 14 لوبغاړي او 2 روزونکي شامل دي. افغانستان په دغه سیالۍ کې د بنگلاديش، سریلانکا، بوتان او نیپال سره په یو ګروپ کې دی. د هند سبروتو کپ سیالۍ کې د بیلابیلو هیوادونو څخه څه باندې 2 د فوټبال لوبډلې ګډون کوي. او د اروپا د اتلولي لیګ په لړ کې تیره شپه یوونتوس 0-3 پر وړاندې لوبه بارسلونا ته وبایلله. دغه لوبه د بارسلونا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره شوه. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه چلسی 6-0 پر وړاندې کاربک، پاریس 5-0 پر وړاندې کتلک او منچستر یونایټد 3-0 پر وړاندې باسل ته ماتې ورکړه. خو اتلتیکو مادرید او روما لوبه مساوي پای ته ورسوله. د اروپا د اتلولي لیګ په لړ کې نن شپه تاتنهام له دورتموند، لیورپول له سیویلا او ریال مادرید له نیکوژا سره لوبیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مو اوریدل. په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ روانې دي. خو د دې ترڅنګ مخکې د کرکټ بورډ او د غرض کابل امنیه قومندانې وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ دروازې مخې ته چاودنه شوې ده. د مرجوب لپاره یې څه نه دي ویل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کرکټ بورډ دروازې مخې ته شوې ده، خو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په عین حال کې د کابل امنیه قومندان هم چاودنه تاییدوي، خو وایي چې د شوې چاودنې نوعیت او تلفات لا نه دی معلوم. دا چودنه داسې مهال شوې چې په کابل نړیوال لوبغالي کې د مس عینک اتلانو او بوس ساتونکو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه وه. په سیمه کې اوس قراري ده او لوبه هم بیرته پیل شوې ده. او اوس هم ورسېږي 2:19 پروګرامونو ته. مخکې دی چې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل ممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیا له حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که د یوې هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او وکوای سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسی ولري، په هماغه توګه په هغوم حد باندې هغه جامعه پیشرفت کوي او د هغې جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای سي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حده پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق، لکه څنګه چې مخکې هم وویل چې یو ډیر اساسي حق دات به شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات به، دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجې پورې په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول اتباع حق لري چې د لیسانس تر درجې پورې په دولتي ارګانونو کې، په دولتي موسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او بر لوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلې سوچې یو تضمین د دې د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي او باید پرایګانو توګه دې ته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه. ګروال صاحب، ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې، په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې. ښځې د په دې عرصه کې د ډیر زیات او اسی پذیر طبقه نه حسابيږي. په افغانستان کې کومګ په نظر کې ونیسو د خزو لاسرسي د حق ډیر زیاته کم ده، خصوصا په لری پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې خزه باید فقط روم سنف پوری تعلیم کې او بس نورې غته ضرور نه ده. تر هغه کمو خپل جامعه وګورو، کمو غوړ جامعه پیشرفت کونو، د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آگاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګوروال صاحب، په افغانستان کې د محل د شوونی او روزنی تر لاسه کول لپاره څومره زمينه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید مونږ وایو چې د هر جامع اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامع خلک باسواد وي او په اسانه توګه وکوای شي چې له خپل ابتدایي تعلیم تربیه نه مستفید شي، هغه جامعه په هغومره توګه کولی شي چې پیشرفت وکړي. یعنې که چیرته مونږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای سو د افرادو د سواد او بېسوادي نه وسنجوو، لکه ډیر افغانستان کې چې مونږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بېسوادي له امله ده. یعنې بېسوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کېږي د افغانستان د پسرف نه. نو که مونږ غواړو چې مونږ خپل جامعه ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زمونږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو له خوا ورانیږي. نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که مونږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط یوه لاره داغ ده چې مونږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایي نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لذکه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف په بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي، هغه له کتابونو نه، له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا پخوا زمانو کې که مونږ کله چې کتاب ویل چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دوه توپکه، چې دا له د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس زموږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگي روحیه له منځه یوسي. او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ ته راوړي. ځکه موږ په اوس کتابو کې موږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو، او د هغه پر علاوه موږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګاهي دهی جلسې لرو چې موږ همکاران ځي او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د غوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي، او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسی کړي، د استادانو د سوی کچه بررسی کړي، دغه هغه موارد چې کمیشن په دې اړه کې
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
تلای پنو مرمنی د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم این دکړه. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د لنډې پاوریدو سره به مو حتمی دی وې داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی چې تلای لرونی او نازکی پنی په خو کړی پنی کپی او یا هم موچنی د افغانی اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې ل کلونو کلونو را پدې خوا د آریایی اقوامو د استعمال پیزان دي، او لای هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننې خبرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود دستور او فرهنګ خبره کوو، نو موږ د ټولنې بیلابل مادي او منوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼا چې ځینې پایزار بولي سلګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پڼې پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړې چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونو یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې ملوستي و چې پڼې چې دي دا حتی په آریایی سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه په اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼې اصلا د پاچایانو پیزار و، اصلا ولا پاچاهانو په پښو کولی، د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې و که په هر ځای کې و، د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځو. په مرور د وخت سره دا عام شو، ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پښو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو، معاصر شکلونه را پیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې، د غنمو له هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوڅ کړی و، له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډل کې پاتې و له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بیرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوګده مخینه لري
دغه پیزار چې پنی مونږ ورته وایو دای وځل ته په افغانستان کې موجود دي کنه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالي کې استعمالي دغه شکلونو ترمنځ یا تاریخ ترمنځ توپیر شته
دا تلډر ادم ویل کې چې په هند کې هم په خو کې یو په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه به دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دی خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه دا خیل هند راغلی یو اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي سره دا چې د تاریخ په اردو کې موږ هند ته کړه شوي هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلی دي نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو په شکلونو کې به هم تغیرات راځي مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پښو کوي اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي په زیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پښو کړي دي تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پایزار په پښو کوي په ځینو ودونو کې مې د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پښو شوي دي البته پاڼې ښځو هم په پښو کړي دي خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره پماغه رنگ کې پماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوی دا پماغه رنگونو ګنډل کیږي په افغانستان کې د پڼو هغه اصلي پڼو چې وس پیدا کیږي هغه چې هم ډول خلې یا هم هغه اصلیت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي مثلا له 2-3000 افغانۍ نه شروع تا تر 60000 پورې افغانۍ پورې ما ورېدلې چې پنی پیدا کیږي او خرڅيږي نن سبا هغه چې په بهر کې اوسېږي هغه پښتانه هغه د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وخی او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لريواله نشي ورکوله نو هغه د دې ځای نه ځان ته غواړي یلته خارج ته بهر ته پنی غواړي
د نوموړي په خبره چې پنی د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لای هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلي ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پخو کوي شپېته کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را پدی خو پرنی د دوی په سیمه کې استعمالیږي
د سې د چرم پرنی به وتی لا په خطلې و طلای به مسخوې و خدا و ناویګان په کوکولې په کلبتو باندې به ګنڈلې و جوراب سره په کوکولې د پښتنو کالی به اغوست له پټه به سر و بسرو خپل پوزیشن برابر په ناوی تو به دا کار کاو او په پاسپيري کې به سرو ر بیا د موږ رواج د پرنی په کوکولې خو بیا به پرنی خامخه د شنو به زړې په کوکولې نو غا دی ناوی تو خو ځان تک پوزیشن نه کنه په هغه وخت په 100 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې کې پرنی کېدلې بوتونه خو هغه وخت نه و د نو به سپلې و تو سپلی به کو کو یا بسری سپلی کو کو ولی اند امی خونه وهلی ورو کم نارونه غونی وهلی ورو را چتله په پمزه کای باندې سره په هر غولی به کاو کنه لگا ډول د پاره به ورو را یو جتی موږ تل جتی به یو بل جتی باندې پانی وی جتی به می پتا تیلا والا وی چا جتی کو کو ولی اغه نرمی پستی وګدی وی او چا به شي کو نه گاولی کو کو لغه کم کلا باتو لګیدلی خو کم لګیدلی او سټو لغه کو کای دا سندل کو کای ورو را تو سندل دی دا سپا بوتونه دی کمتی بوتونه دی نارینه مغه کو کای زنانه مغه کو کای پوزیشن وځ بدل سوی دا کنه
تاریخیل زیته وی چې څه هم په اوس وخت کې پرنی څوک نه په فوکوي خو بیا هم نوموړی ځانګړی مینوال دی اجی فهم کوچی چې ده هم خپل واده کې خپل میرمنې ته پرنی اخیستې وي دا چې ده پرنی څه ډول وي لاغه به ووري
پرنی به دا زریدار پرنی به وي منګاولي ورته یی او هغه به موږ نه راوخیستلې خپل خزه او سره د خزه لاس کې به کړپ سړی به ورپورې کړ مینا به وسره کوونه نو د پنو یو وارم کې ده یو گزارم کې ده کنه زریدار پرنی به وي دا غټ گاولي به وکنه ډیر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کی هغه دومره ګران سوي دي ها به باندې ختم ما په طریق نور محمد خان کې واده وک په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس می دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وته دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پړی نه وي دا غونډه زری وي دا غون زرورک به باندې و او په دغه زرورک باندې ډیر ګران و هغه به یو کال او دوه کال او 15 کال پورې به وي او غریب خلکو به بیا تیل میل ورکول کنه چې هغه به بیا نه له سپوري کېدل هغه د مشران لیدل یو کال دو کال خوم دسه زروره کې وی بیا تیل ور کول هم دغه پو به ونه وخت ډیر و ته خدای می د غاړه نه بندای شي څو کال و تل ور نه خو وسم شته ده د ما کور ولای په کې خو هغه د پنجاب پړنی دغه غس پکې نری پړنی
د لوګر ولایت اوسیدونکو اجی ګل بیا وای که څه هم پرنی ډیری مشهوری دی خو په پخوا وختونو کې هغه خلکو په پخو کولې د کومو باید چې اقتصادي وضع نسبتا نورو ته ښه وه.
پرنی یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چې ډیر محترم معتبره پوښاک ده ښه چې ډیر پیسه دار وي او اقتصادي برابر وي هغه خلک به بیا پخوا پرنی اخیستي او چې اقتصاد به زوبل وو مغه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او دا پیسه دار به چې وو هغه پڼی بیا پڼی له پوښه جوړېدې لاندې هم پوښو اړخو ته هم پوښو بیا په هغه باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپا بی د پښو خته ښه ځینې داسې غریبان وو چې هغه مزره یې وپېژنې لښ یې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوند کوي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ وو او بیا پسېره پې زرتار وو یو ښکار به هلته د مخې لخوا شکې پر غبرګو یو د شا لخوا و ډېر ښه شی وو ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پرنی اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمر ډیر شي نو کوچیانو باید د میګو په غوړې غوړولې
چا به چې پیسې لري هغو به زري کولې چا به نه هغو به بیا په غوړو باندې د میګو په غوړو به یې غوړولې چې دا له زانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده هغې ته به م بیا په زري بازار نه به م هغه پنیرې واچوي
په بیخ باندې به میخونه و لاندې تلی کې بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مسیر به و هغه په پنی پښو کولې دا نوره به داسې الو پتو یو کار به یو ضرورت خو نیستي وه زه هېڅ شی هم نه وو چا به زوړه کې له پښو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې مانې مونږ دا زوند درې کاله هم کړي زیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه دا ګوګړ به م دا به م په غوندې کې به ماچاو هغو باندې به وچولې په هغو باندې به یې ګرمولې بیا به یې چې ګرمې به بیا به یې پښو ته واچولې بیا به مزل کوه روان به و باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې وو په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې مونږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحب دا رقم زوند دی مونږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیارې جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر دوو زرو رسېږي خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له څلور سوه ډالرو هم پورته دي پرنو د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغیز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکې پاړه وایي
پخوا دې ټوکې را سره کړې او پخوا دې ټوکې را سره کړې اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شم زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلی ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دې به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوې نازکې جوړې شوې دي پخوا به زړو د دې نه استفاده کوله اوس ځوان نجونې هم تنه استفاده کوي ټول ارزښتونه چې هر څه مونږ لرو زموږ دود زموږ کلتور زموږ فرهنګ دا ډېر ښکلی دی زموږ ګنډې افغاني ښکلي دي زموږ نجونې چې بنګړې چې هغه ښکلي دي زموږ ډېرې ښکلي زموږ حجرې ښکلي دي زموږ لباس ښکلی لونګۍ زموږ ښکلی ده واسکټ زموږ ښکلی دی خولۍ زموږ ښکلی ده پړې په همدې ترتیب باندې زموږ اصیل فرهنګ دی او مونږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړې که اوس ته نه کوي او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی مو څه چې مونږ خپل دود دی مونږ د هماغې سره ښه ښکاریږو افغانان یو د خپل دود سره ښه ښکاریږو باید د هماغې نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوې دودونه ومنل خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ دی چې لای هم ګڼ افغانان کاروي د دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
لباری کے
شراب